تکالی وړاندې کوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د مدني فعال فرشتې کوهستاني د وژنې په تورې دوه کسان نیولې دي او تحقیقات ترې روان دي. فرشته کوهستاني او ورور یې د پنجشنبې ورځې په ماښام د کاپیسا په حصه اول ولسوالۍ کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو ووژل شول. د سالنګ لویه لاره له تېر ماښام راهیسې د موټرو د تګ راتګ پر مخ بنده شوې. د سالنګ د ساتنې او څارنې اداره وایي د درنې واورې او طوفانونو له کبله یې دا لاره بنده کړې ده. د پکتیا په مرکز ګردیز ښار کې دوه سیمه ییز پاڅونکوونکي د وسلوالو مخالفینو په برید کې ووژل شول. ګڼو هیوادونو د کورونا د نوې بڼې د ثبت خبر ورکړی. ویل کیږي د کورونا دا نوې بڼه تر پخوانۍ هغې چټکه خپریږي خو وژونکې نه ده. څلور پیښې په اسپانیا، یوه په سویډن او دوه په کاناډا کې ثبت شوي. په یو شمیر اروپایي هیوادونو کې د کورونا پر ضد د واکسیناسیون له پیلېدو او د کورونا د نوې بڼې له ثبتېدو سره هممهاله په نړۍ کې په دې وایرس د اخته شویو کسانو شمیر تر 80 میلیونو واوښت. په ایران کې د سختو واورې د ورېدو له کبله لږ تر لږه 10 کسان مړه شوي دي. د ایران دولتي تلویزیون پرون وویل چې یو شمیر غرختونکي هم لا درکه شوي دي. او سر لنن یک شنبه د میلیونونو هغو امریکایانو معاش قطع کیږي چې د وزګارتیا پر مهال یې ترلاسه کوي، ځکه ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کورونا وبا له اقتصادي زیانونو سره د مقابلې لپاره د کانګرس د پریکړې له توشیح کولو ډډه وکړه.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. دغه خبرونه مو چې اوس په لنډی سره واورېدل تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې کتلی شئ. پاتې د ازادي راډیو ډاټ کام یا ازادي راډیو ډاټ او آر جی. که چیرته د خبرونې په اړه نظرونه لرئ، بیا هم یادونه کوم چې زموږ پیغام سپتون کې ماشین ته زنګ وهي، ځکه د اس ام اس صفه مو یو څه تخنیکی ستونزې لري. نشو کولی چې ستاسو اس ام اسونه د 903 شمیرې له لارې ترلاسه کړو. زموږ د پیغام سپتون کې ماشین شمیره ده د پښتو خبرونو لپاره 0 و 2 3 1 1 او د دری خبرونو لپاره 0 و 4 3 8 6 40. نو دا زموږ د خبرونې شمیرې دي. تاسو کولی شئ زنګ ورته وهی ل لاندو خبرو ورسته تاسو ته د ټوټ غږ کیږي، او له هغه ورسته تاسو کولی شئ چې خپل پیغام راته ثبت کړئ. کولی شئ د خبرونې په بیلابیلو موضوعاتو نظر راته څرګند کړئ. د خبرونې د سر موضوع مدا و چې په افغانستان کې لومړی مرستیال یو ځل بیا پر طالبانو لفظي بریدونه کړي او ویلي دي چې افغان او طالبان په سولیز ژوند او افغانانو سره په ګډ ژوند باور نه لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو د سهار لو د ماخام تر و بجو خبرونه لري. د ماخام لو د سهار تر و بجو بیا په همدې چپه باندې د امریکا غږ آشنا رادیو اوریدلی شي.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوښی د نن ورځې افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکه
معنا یې جرګه خو زموږ رسم دی او ستره راغله. زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پښ کې
کوم. پانی پت جګړه د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اکثر ډیر عميق
او جالب ویډیوګانې
چوپنه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهور موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونګرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
وسم لجمن سره سم 19 پروګرام نور بستي او یا هم شکست سکوت چې قربنۍ زموږ همکار ملالۍ بشیر ده.
نور بس دی
شکست سکوت.
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغلاست.
د ازادي رادیو په دې خبرونه کې نور بست یا شکست سکوت خبرونه ده. د ازادي رادیو خبرونه د ماشام تر اوو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي او اف ام سل اشاریه پنځه دوام کوي. زمال علی بشریم او دا پروگرام پر مخوړم. نن پر دې موضوع خبرې کوو چې ولې یو شمیر کورنۍ د انجلۍ پر زیږون د خپکیږي او غواړي نارینه اولاد ولري. د کوچني د جنسیت په تعین کې د مور رول ډیر وي او که د پلار. پر دې موضوع را سره د خبرو لپاره نن زموږ میلمنې ډاکټر نجم سما شفاجو او ټولنپوه فیروزه نوري خبرې کوي. ورځو فیروزه نوري را سره پر لیکه ده، دوی ته شرغلی وایو. سلامونه فیروزه جانی.
سلام علیکم، خوب هستین؟
مننه فیروزه جانې چې له ازادي رادیو سره خبرې کوي. زموږ موضوع نن دا ده چې ځینې خلک په افغانستان کې د نجلۍ پر زیږون باندې خفه کیږي. دوی غواړي چې ډیر نارینه اولادونه ولري او نجونې ونه زیږي په کور کې. پر دې موضوع باندې ستاسو یو څه نظریات غواړو. تاسو موږ ته وایاست چې په افغان ټولنه کې دغه دود ولې زیات سوی دی، د دې لاملونه څه کېدای؟
به نام خدا. متاسفانه در جامعه افغانستان بیشتر افراد آنسی هستند که بیشتر اولادهشان پسر باشند و بدون ازی که در موردی که واقعا هر جامعه ما نیازمند هر دو جنس است به یک سان فکر میکنم که وجود دختر در خانواده شان بی‌ارزش است یا بیفایده است و رو میارن به طرف این که بیشتر پسر داشته باشن، که متاسفانه این خواهانشون باعث ایجاد مشکلات زیاد در جامعه ما شده که ما شاهدش هستیم. چند روز قبل اتفاقات ناگوار افتاد در حالی که اصلا چنین چیزی نباید باشه و باید از هم جامعه در مورد اینکه دختر داشتن یا پسر داشتن باز شده. بسن داشتن وجود دختر در یک خانواده چقدر مهم است و همچنان با باور ازیش پای ببرن که وجود هر دو جنس به خانواده مهم است، نه تنها بر وجود جنس دختر توجه کرده بر یک پسر. باید هر دو طرف با هر دو طرف و خصوصیاتش و فایده هایش پی ببرن تا بتونن یک خانواده سالم بالاخره یک اجتماع سالم برسن.
بله
میشنوم.
بله بله، ډیر مننه. تاسو ویل چې د دواړو جنسیتونو اولادونه د ټولنې لپاره مهم دي او د کورنۍ لپاره هم. موږ به اوس ورسو د کورنۍ چارو وزارت ته هغه خبرې ته چې تیره اونۍ د جمعې په ورځ په کابل کې یو سړی خپله میرمن وژلې وه او دا کار یې ځکه کړی و چې لور یې زیږېدلې وه. په دې اړه د کورنۍ چارو وزارت ویاند طارق آریان ازادي راډیو ته په لیږلي پیغام کې وویل د دژغ به واورو.
یک مرد در حوزه نهمه کابل همسر خود به خاطر ولادت دختر متاسفانه توسط چاقو به قتل رسانده و با کودک فرار کرده. پلیس به تعقیبش است. ما به زودی این جانی را بازداشت میکنیم و قانون سرش تطبیق خواهد شد از طرف نهادهای مربوطه و یادم مجازات خواهد شد.
تاسی د کورنۍ چارو وزارت د ویان طارق آریان ژغ واورېدی چې د ویل چې یو سړی په کابل کې په دې تور چې خپله میرمن یې وژلې او دا ځکه چې لور یې زیږېدلې وه دا سړی تښتېدلی دی او د کورنۍ چارو وزارت هڅه کوي چې دغه سړی ونیسي. ښاغلی طارق آریان دا پیښه د ناپوهۍ اوج بللې او له اړوندو بنسټونو او مدني ټولنې څخه یې غوښتنه کړې ده چې عامه پوهاوی دې ډېر کړي. تاسی د شاغلی آریان خبر واوریدله فیروزه جانی. دوی دولت پخپل وای چې دا د ناپوهی او جدینو په دې برخه کې د عامه پوهاوی لپاره د دولت مسؤلیت څه دی؟
برای اینکه ما بتونیم به فهم جامعه ما افزایش پیدا کنیم چندین راه وجود داره. البته اگر دولت بخواد بتونه توجه کنه و اینا رو روی دست بگیره، مثلا برای افزایش آگاهی خانواده ها این رسانه ها یک چیز خوبی است که میتونه خیلی خوب با خانواده بفهمونه که واقعا وجود دختر و پسر هر دوتا با جامعه نیاز است. و همچنان برای این رسانه ها، این روانشناس ها، این استاد ها که در مکاتب، در دانشگاه ها، در هر جایی که به تدریس می پردازن یک نمونه خوب رسان تا که از هان جامعه را تغییر بدن. گذشته از اینا بعد از جاهایی هست که اصلا به مکتب و به رسانه دسترسی ندارن، ولی این وظیفه بر دوش کسایی نیست که در مساجد به نماز و به خطابه می پردازن. مثلا ما اجتماع ما اجتماع سنتی هست و به اعتقادشون به دین مذهب خیلی خیلی بسته هست. میتونه ما از طریق ملا امام های مسجد بسیار خوب اطمان مردم را به خوبی بگرانه، در حالی که متاسفانه اجتماع ما زیاد صفت روی نیست که این جگی های خوب و مثبت بریت بکشانه، در حالی که ما خیلی نیازمند هستیم. در کابل خیلی اوضاع نسبت به ملایات خوب، اما واقعا وقتی که به داخل اوزای ولایات نگاه میکنیم هنوزم مساوات که چی اصلا حقوق ما داده نمیشه، حقوق دختران. پس راهی از این که ما بتانیم اینا را به فهم و دانایی برسانیم، یکی همین که رسانه ها هست، روانشناس ها هست که میتونن بسیار خوب به مردم بفهمانن، استادا که در هر بخش کار میکنن، در مکتب هستن، در سواد آموزی هستن، هر کجایی که هستن، و همچنان کسایی که در رأس خطابه دین اسلام هستن و تشویقات دین اسلام هم میتن، اینا بهتر میتونن خوب به مردم این بهنشین کنن یا بقبولانن، بخاطر که ما خیلی به مذاهب خود باور و اعتقاد قوی داریم. پس از این راه ها میتونیم بهتر برسیم به این که فهم جامعه را در مورد این افزایش بده، در مورد این مسئله بتونیم از این مشکل رهایی بگیریم.
بله، دا چی د روغتیایی لحاظ یا د بیولوژیکی لحاظ په ټولنه کې ناپوهی زیاته ده، او خلک نه پوهیږي چې د کوچنی جنسیت اصلا پلار تعینوي. دا په دې معنی چې نارینه د ایکس کروموزوم انتقالوي که وای کروموزوم، او دغه ایکس یا وای کروموزوم چې د پلار د خوا څخه راځي د مور له ایکس کروموزوم سره یو ځای کیږي. کله ایکس کروموزوم سره یو ځای سي نو اولاد د انجلۍ زیږي، او کله وای کروموزوم سره یو ځای سي نو اولاد به نارینه وي. دغه یو ډیره په ساده الفاظو کې ما دا خبره وکړه، همداسې په ساده الفاظو کې آیا په مکاتبو کې دغه نه تدریس کیږي چې کوچنیان د بیولوژي له صنف څخه حتی دغه زده کړي، او په کورونو کې خپل مور او پلار ته دا خبره وکړي، حتی د کوچنیان له کېدای چې په پووي؟
درست است. مثلا در مکاتب بعض وقتا ما مواجه شدیم، وقتی به مکاتب میرم اصلا امو حسی کتابی که تدریس مربوط موارد جنسی میشه کلن اون سفر بسته میکنن، میگن این مربوط شما نمیشه یا این مربوط اصلا خیلی موارد خوبی نیست که شما بیان بدهیم، پس بهتر از این رد شدیم. در حالی که مهمترین بخش همون است، یعنی ما تقریبا باید به سن خیلی خرد بعض مسائل بفهمن، در حالی که خانواده ها نمیتونن این رو بفهم برسنن. میگه دخترم یا پسرم بی تربیت میشه یا چشم خوشش باز میشه و خیلی موارد دیگر رو میفهمن. از بهتر از رفت ما در حالی که بیشترین تجاوزات، بیشترین این مثلا نافهمی ها که ایجاد میشه از نافهمی همین موارد است. باید به هر سن به اندازه‌ای که گنجایش داره، به اندازه‌ای از اینکه او بتونه به فهمش برسه، بد فهمانده شود، نه بیشتر از اندازه‌ش. مثلا او در مکاتب تدریس میشه ولی این انتقال نمیکنه به خانواده. نام بسیار سری چون خانواده ها در مورد بسیار اساس هستن و خانواده اصلا به این مورد حرف نمیزنن. وقتی که حرفان بزنن باید کودک ها بیرون بشن. وقتی که کودک ها خودشون به این مورد حرف بزنن باید میگن چون باش آرام باش، خیلی بد است، تو چرا باید به این مورد بگویی، دخترم خیلی بیادب شدی، این دیشونی او رو سرکوب میکنن، باید میشه که دیگه هیچ وقت به این مورد گرد نزنن و حتی خودش هم از این موضوع شرم کنن. متاسفانه به اجتماع ما بر خانما، بر دختر خانما خیلی چیزا به شکل سری هست و اصلا او باز نمیشه به کسی. اگرم ببینی حیرت میکنن چرا باید چنین چیزی بگی، تو دختر ما، پسر ما میخوای به چی آشنا شوه؟ پس این اذهان باعث میشه که حتی همون درستایی رو هم که میخوانم نتونه نشه بده یا اصلا همون استادا درست به تدریسش نپردازن. چون ما بسیار حرفای داریم که باید زده شده به هر سن متفاوت، ولی در سن من فهم کتاب سن که چند است که موضوع رو بیان کرد، در حالی که سن بالا هست ولی بازم گاهی وقت سری نگه داشته میشه، بسته میشه، توضیح داده نمیشه، در حالی که باید بفهمن حتی به خانواده انتقال کنه و این سری میمانه که تا نسل فعلی ما به شکل سری پیش آمده که این باید به یک نحوه حتی به خود استادای مکتب تدریس شده، به والدین سمینارها گذاشته شده. این واقعا بر تغییر اذهان اجتماعی ما خیلی موثر واقع خواهد شد.
تشکر فیروزه جانی. اوس هم ورځم د یو اوریدونکو یو پښتنه به واخلم. ازادي رادیو ته مهرباني وکړئ. بله، ملالی بشیر ما
ځغوري خون.
بله، اوس تاسو ځغ اورو، مهرباني وکړئ.
خوری سلامونه تاسو وړاندې کوم، تاسو درادو ټول کارکونکو اوریدونکو ته او تاسو دواړو مېلمنو ته سلامونه وړاندې کوم. خبره خدای شه چې که صدر صدر اسلام لرسو مخکې د اسلام د ظهور نه چې خلک په یو ناپوهي کې قرار درلودی، د اسلام له ظهور نه مخکې هم دا جهالتونه و، دا خرافات و رواجات و عنعنات مردمي وه چې خلکو به خپلې مړي ژوندۍ پټولې، دا ولې چې دوی به دا د لور د زېږېدلو څخه عار کوي، هلته دې ښځې ته امنیت ورکوي چې په خپله مور درلوده، او دا دې نه ویلې چې آیا که زه دا لور ژوندۍ په مځکه کې شخه کړم نو زه له چا سره زېږېدلی یم. نو دا چې بیا اسلام ظهور وکړي، اسلام قرآن د هر چا قانون مشخص کوي، دا یو آسماني قانون و الهي قانون و چې اوس هم خلقو په دې الهي قانون په دغه عرصه کې عمل نه دی کړی. که چیرې قرآني قانون ته خلق ژیر شي او په دغه آسماني و الهي او په دغه کوشکنه قانون عمل وکړي، دا خبرې به نه وي. خبره داسې ده چې خوري دلته یو درې ابعاد دي، یو رواجات حاکم دي، عنعنات حاکم دي، بل دا خلک داسې فکر کوي چې میراث چې دی زوی وړي، یعنی لور هېڅ شی نه ده، لور یعنی زوی چې دی زما آینده کور آبادوي، زما آینده نسل آبادوي، او لور چې ده د بل د کور ده، دا یو ناپوهي ده چې و خلکو ته رسېدلې ده. او بله دا ده چې هغه خلک چې په قرا او قصباتو کې زندګي کوي هغه رسنیو ته هم لاسرسی نه لري، او هغه په دغه کې لپاره دي. او بل زموږ علما و چې زه خپله یو دیني عالم یم، زموږ علما و دغه مسؤلیت نه دی ادا کړی، زموږ علما و پر هرې موضوع باندې خبرې کړي دي، اما په درو موضوعګانو باندې چندانې خبرې نه کوي. یو دا د رشوت او د فساد چې خلکو چې تشریح شي دا اتمش ابعاد لري، او بل د دغه مواد مخدر موضوع، او بل د سودو د حقوقو موضوع، دغه زموږ علما و شاته غورځولې ده. نو زما غوښتنه دا ده چې پر دغه موضوعګانو باندې خبرې وشي، خلکو ته آګاهي ورکول شي چې آدم علیه السلام خدای تعالی پیدا کړي د اودر ته ها ورسره پیدا کړه، یعنی مرکه او پلار ته ضرورت لري، همدغه شي مور ته ضرورت لري، او د کوچني تربیت اول په مور باندې کېږي، او مور څه چې په لمانځه کې دعا کوو دا وایي چې خدایه ما وبخشي، زما مور او پلار وبخشي. دا ما نظر
ډیره مننه قاری صاحب، تاسو نظر مو واخستې او ډیر ښه نظر وو. تاسو یادونه وکړه چې زموږ په ټولنه کې داسې ناوړه دودونه ست چې خلک فکر کوي چې د نارینه اولاد د دوی نسل پر مخ وړي او همدارز داسې هم لیدل کېږي کستا سو پام وي چې زموږ په ټولنه کې خلک فکر کوي چې نارینه اولاد د اقتصادي لحاظ د دوی د پاره شوی او د کورنۍ مالی چارې پر مخ وړي. نو تاسو د اسلام د دین یادونه وکړه قاری صاحب، د اسلام پیغمبر زوی نه درلود لکه ټولو ته چې معلومه ده، او د د نسل د لونو پر مخ وړی دی. دا خو یو بل خبره سو چې د نسل پر مخ وړلو په برخه کې سو. بل خبره دا چې د اقتصادي برخه میرمن فیروزه نورې زموږ میلمانه ده. فیروزه جانې، تاسو که په دې اړه زموږ اوریدونکو ته څو خبرې وکړي چې خلک نه غواړي چې انجونی لدې کباله چې دوی د مالی لحاظ د خپل کورنۍ سره کومک نس کولای، دوی نارینه اولاد غواړي، په دې برخه کې آیا تاسو فکر نه کوي چې خلک خپل انجونی وښوونځي ته ولیږي، هغوی همدارکم همداراز لکه خپل نارینه اولاد چې روزي هغوی هم همداسې وروزي، د تعلیم په ګاڼه سنبال کړي چې هغوی هم د خپل کورنۍ سره په اقتصادي برخه کې اوژه په اوژه کار وکړي او د دوی په اقتصادي برخه کې په مالی برخه کې هم مرسته وکړي چې پر دوی باندې بیا د نارینه او ښځینه اولاد توپیر نه وي؟
اگر با دخترها این فرصت داده شده که بتونن تحصیل کنن، بتونن خود به جای برسانن، بعد مطمئنن همچون مردا خواهد توانستن که برن وظیفه اجرا کنن و به خانوادهشان، به اقتصاد خانوادهشان همکاری کنن. البته چون بین دختر و پسر هیچ تفاوت وجود نداره، اگر فرصت به دختران داده شود مطمئنن دختران از عهدهش برآورده میتونند. اگر بیاییم به شهر نگاه کنیم، به کابل، که اکثر دخترایی که به شاغل هستن وظیفه اجرا میکنند با خانوادهشان همکاری میکنند و همکارایشان خانوادهشان از همکاری دخترایشان واقعا سپاسمند هستند. بعض خانواده اصلا پسر ندارند و خانوادهشان دختر هست، ولی کسی که اونا را میتونه اکمال بکنه طریق مادی همه دخترایشان هست، یا اصلا هستن یک پسر دارن، کلن دختر زیاد دارن و اون دخترها میتونن یک سلسله کمک های مالی به خانوادهشان انجام بدن. چون وقتی که به یک خانواده، وقتی که جو خانواده ما داخل میشیم، همکاری همه لازم است، از پدر که کلان خانواده و مادر هسته شروع تا به تمام عضو خانواده در همکاری به خانه عضویت خواهد داشته. به این خاطر پس وقتی که به دخترم فرصت داده شدن تا بتانه تحصیلات خود به پایان برسنه، بتانه به جای خوبتر و مناسبتر برسه، مطمئنن دوش خانواده برای ارتقای تنها از لحاظ مادی نیست، از لحاظ معنوی رسیدگی خواهد کرد و ما مطمئن هستم که از عهدهش خیلی خوب خواهد برآمد. چون تجربه ها نشان داده که دخترایی که واقعا از لحاظ مادی و معنوی توانسته خانوادهشون به سطح بالاتر برسانند.
تشکر فیروزه جان، استاسی خبری مو اوریده. اوس هم هڅه کوم چې یو بل اوریدونکو برا واخلم. بله، مهربانی وکړئ، ازادي رادیو ده.
سلام علیکم. خوده
وعلیکم سلام. استاس جغ او روخ پل نوم یاد که او پشتنه کلری هاگه هم وکی
پشتنه خمزاده نظر میداده چیز مر پا اساسی قانونو اونو که ده وقت چی را روان دی کمزوری ده، دیر کمزوری ده، زکه چی ده شده و ده نر پرک چی را گلی ده، اگه پا دیه سبب را گلی ده چی دلتا شده پا میراز کی وړي، یعنی ښځه که پاته شي یو سړی مړ شي پنځه دانې لوڼې یا دوه دانې لوڼې پاته شي، هغه قریبان یې میراث بولي، انسانان یې نه بولي. دا یو کمزوري زموږ په قانون کې ده. که اوس موږ په ایران کې دغه وکړو نظر واچو، د ایران و قانون ته هغه که یو لور پاته شوی وای د یو پلار میراث یې وایي دغه یو لور ته پاتېده، نو دلته دغه کمزوري دي چې دا خلک د اسلام هم بعضې ناخبره هغه آیاتونه شریفونه نه دي ور معلوم چې دوی به اي زندن قتلات په کومه ګناه باندې تاسو هغه مؤمنان وژني چې نه تاسو سره لیدل نه خبرې کړې دي نه تاوان در سوال او تاسو وژني دا په هغه وخت چې مسجد د جالت د آیاتونه شریف الله نازل کړله. خبره دا ده چې دلته موږ په قانون کې کمزوري لرو، موږ د حکومت د خوا کمزوري لرو، موږ حکومت دغه شي نه دی چې دغه شي دغه خبرې په اجرا کې، یعنی که دغه د کلي و دستور و دغه پر رایه باندې کېږي کارونه، د ملک پر رایه باندې کېږي، یا هغه د کلي د شورا پر دغه باندې کېږي، فلانی په میراث کې دی، فلانی داسې دی، فلانی هسې دی، داسې خبرې دلته دغه کېږي. د اسلام و د کتاب و د خدای و د رسول پر قانون باندې نه فیصله کېږي. نو دغه یو کمزوري ده چې دلته خلک دونی د جهالته دغه دي چې که زه دغه سړي ته یو پیشنهاد وکړم چې دغه خپل ښځه شهیده کړې ده او دغه کوچنی دی ولی دی، نو دی دي بیا ولاړ شي، دی خو به هم دغسې یو نر ځان ته وایي، دی دي بیا د یو پیشي چنګوټۍ جوړ کړي، دی دي یو د موږک چنګوټۍ جوړ کړي، دی دي بیا یو بل کار وکړي، نو بیا دې بیا ښځه مجرمه وګڼي چې ولې چې تا ماته زوی پیدا نه کوې. نو دا یو ناخبري ده، دا یو د خدای پاک یو د جهالت څخه دی چې په دې ملت باندې دغه کړی دی. مننه،
ډیره مننه ستاسې تبصره مو واخیسته. اوس هم ډاکټر نجم السما شفاجو را سره پر لیکه ده. ډاکټر صاحب خبرونه ته ښه راغلاست،
ډیره مننه. خپل د مینې ډک سلامونه تاسو ته او ستاسو د راډیو درانه اوریدونکو ته وړاندې کوم. په دې هیله یم چې صحت ولري او دا د لور او زوی موضوع مهمه ونه ګڼي ان شاء الله.
ډیره مننه ډاکټر صاحب چې تاسو د ازادي رادیو سره یاست. لومړی خو به دا درته درڅخه پوښتنه وکم چې لکه تاسو ته چې معلومه ده، تاسو به موږ اوریدونکو ته بهتره تشریح کړئ چې د کوچني جنسیت د کروموزوم جوړې تعینوي چې د مور او پلار څخه انتقالیږي. د انسان په بدن کې هره حجره د کروموزومونو درویش جوړې لري. که پلار ایکس کروموزوم انتقال کړي، د مور له ایکس کروموزوم سره یو ځای سي او ایکس ایکس په جوړې سره انجلۍ زیږي، او که پلار وای کروموزوم انتقال کړي، نو د مور د ایکس کروموزوم سره یو ځای سي او ایکس وای کروموزوم د پلار د خوا څخه انتقالې دوله کبله کوچنی اولاد نارینه زیږي. که تاسو دغه پروسه یو څه نور هم زموږ اوریدونکو ته تشریح کړئ.
لکه څنګه چې تاسو هم ډېره واضح خبره وکړه، خو زه به ساده تر ووایم چې درانه اوریدونکي و خطر په عامیانه ژبه باندې وپوهیږي. په هر صورت سره ښځه هغه لري کروموزوم لري چې لکه څنګه چې تاسو هم وویل چې ایکس ایکس لري، او نارینه چې دی نیمایي کولای شي چې لور وزیږوي، نیمایي کروموزوم یې کولای شي چې زوی وزیږوي. په هر صورت کې که دا د زوی کروموزوم د نارینه د ښځې کروموزوم سره یو ځای شي، زوی به راوړي. که چېرته دا د لور کروموزوم د ښځې سره یو ځای شي، نو لور به وزیږوي. نو په هر صورت کې مونږ ویلی شو چې د ښځې دواړه کروموزومونه د لور کروموزومونه دي، او د نارینه کروموزومونه نیمایي د لور او نیمایي د زوی کروموزومونه دي. نو که چېرته یو کروموزوم د لور د ښځې د لور سره یو ځای کېږي، هغه د لور راوړي. که چېرته د نارینه د زوی کروموزوم د ښځې د لور کروموزوم سره یو ځای شي، دا زوی راوړي. نو په هر صورت کې د جنسیت د تعینولو کروموزوم د نارینه پورې اړه لري. خو بدبختانه زموږ په ټولنه کې داسې رواجونه دي چې بیا که چېرته ښځه ډېر بچي لورګانې ولري، نو وایي چې دې ته بله ښځه کوو چې دا ښځه چې دا همیشه لور راوړي، یا ډاکټرانو ته بیایي چې داسې دوا ورکړه چې دا انګور مې یا دا لور مې زوی وزیږوي. حال دا چې دغه موږ واضحا پوه شو چې د جنسیت په تعینولو کې چې زوی دی که لور دی، په هغې کې 100% چې وای کروموزوم دی هغه په نارینه کې دی. په ښځې کې خو نه دی چې ښځه موږ ډاکټرانو ته ورولو ځغلوي، لوی ملایانو ته یې ځغلوو چې د زوی تعویزونه ورته وشي، او دا مختلف خوراکونه ورته ورکول کېږي لکه لم، لکه ژیر غوړي، لکه نورې داسې خوراکی مواد ورته ورکول کیږي چې دا خزه د ګرم مزاج شي، دا خزه د قوی شي، ملای ګرم راشي، مزاج ته تغیر ورکوي چې دا د زوی وزېږوي. حال دا چې تعین د جنسیت نارینه پورې اړه لري، او کچیرته نارینه هم که ډاکټرانو ته بیول کیږي هغه کې هم د زوی کروموزوم ته مونږ اغوزنه، یعنی داسې فاکتورونه چې وای کروموزوم قوي شي کیدای شي چې ډاکټرانو سره وي، خو زیاتره د جنسیت تعینول نارینه سره دی چې د حقیقت باندې مونږ سترګې نه شو پټولی. د دې لپاره چې اولادو تعین دی،
بله
ډاکټر صاحب نظر هم کوي.